السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو روانه نیم ساعته خبری مجله پرندو خبرونو پایلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنیو مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویان وحید الله مانی ازادي رادیو ته وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې ده خو ژمی را روان دی او تر دې دمه یې دا ژمنې نه دي پر ځای کړې. د ښاغلي مانی په خبره چې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره مرستې ونیشي، د ژمي پر مهال به د لرې پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي مانی دا هم وویل چې د اوس لپاره دوی یوازې له 3 میلیونو افغانانو سره مرستې کولی شي. دا مانی په خبره 15 میلیون افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي خو له لویې سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نن د سپتمبر 9مه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو 22 تلین دی. هغه دو عربان لوري چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې وژل شو. هغه وخت د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشري کوله. د جمهوریت پر مهال احمد شاه مسعود دا د ملي قهرمان خطاب کړی او د سنبلې 13مه بجې د سپتمبر له 9مه سره سمون خوري عمومي رخصتي وه. په تېرو 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي دا ورځ د افغانستان دننه په دولتي کچه نن نمانځل کېږي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او ایران تر 23 کلونو لږ عمره فوټبال لوبغاړي سیالي وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر 4:30 بجې پیلېږي. تر 23 کلونو د کم عمره آسیایي لوبو اتلولۍ ته د وتو لپاره د دې سیالیو لومړی یو افغانستان له کوربه ازبکستان څخه یو داتو پر وړاندې وبایلله. اتلولۍ به راتلونکي کال د 14 غوره لوبډلو ترمنځ په قطر کې وشي. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري ځنن د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې پرانیستل کیږي. په دې 2 ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون یو شمېر مشران پرون نوې ډیلی ته ورسېدل. د چین جمهور رئیس شي جیپینګ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې غونډې ته نه دي ورغلي. روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ پلاوی ورلېږلی او د چین د پلاوی مشري د هیواد صدر اعظم لګي کیانګ کوي. د روسیې او چین د جمهور رئیسانو د نه ګډون لامل نه دی څرګند شوی. د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې بعد نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون ډېر تمرکز وشي. او کیوبا ولسنه په دې تور نیولې چې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې په ګټه خلک جګړې ته استعمالول. کیوبا په کورنیو چارو وزارت کې د جنایي تحقیقاتو د برخې مشر وایي د نیول شویو کسانو لږ تر لږه 3 تنه د کیوبا دننه خلک جګړې ته جذبول چې د کسانو مخکې هم جنایي سوابق لرل. د زنیو نیول شویو کسانو د کورنیو غړیو په دې اړه پرون خبرې وکړې او یوې میرمنې وویل چې د دې له زوی سره په روسیه کې د کار ژمنه شوې وه. ازادي راډیو دا وګیا ستران دي خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. د سلورمه ورځ لپاره لا هم د تورخان دروازه بند ده خو به دې پایلي څه دي؟
دا هم د تیرو کلونو غونډې دا د کوم د پاکستان یو فلمې د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغان خاورې پر ضد څرګندونې کړې او ویلې دي چې د افغانستان خاوره په چترال کې د بریدونو لپاره کارول شوې ده. طالبان په دې اړه چوپه خولې دي. د شانګهای غړو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. په یو تفصیلي راپور کې به د دوی څرګندونې واوري. په یو ځانګړي راپور کې مو په افغانستان کې د سپتمبر 9 او 11 پیښو ته کتنه کړې ده. نور مهم مطالب او موضوعات هم شته. تاسو یې اورېدو ته راووله.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده 2/11/2023 او د سپتمبر 9مه نیټه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړي چې د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو ته ویلي د اندېښنې د افغان طالبانو له چارواکو سره شریکې کړي دي او خبرې روانې دي. زهرا بلوچ په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې له چهارشنبې رئیس په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ له جګړې راوروسته لا هم د تورخم دروازه بنده ده او په زرګونه کسان د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ایسار پاتې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد پر امنیتي اډو بریدونو ته ډېر اندېښمن دی. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې دا ګواښونه د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. دې زیاته کړه چې دا اندېښنې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې شریکې کړې دي او خبرې روانې دي. بلوچ دا وکړه چې په افغانستان کې ډېر امریکایي وسله پاتې ده چې یوه برخه یې د ترهګرو لاسونو ته لوېدلې ده. خو د امریکا د ملي امنیت شورا دا تور رد کړ. د دې شورا ویان جان کربی د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دوی ځواکونو محدود شمېر تجهیزات د کابل په هوایي ډګر کې پرېایښي وو چې هغه هم د استفادې وړ نه و. بل لور ته په افغانستان کې طالبانو بیا بیا د پاکستان تور رد کړی دی او وایي چې اسلام آباد د دې پر ځای چې نور ملامته کوي خپل امنیتي سم ټینګ کړي. طالبانو دا خبره هم په کراتو کړې ده چې چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو او د نړۍ د نورو هیوادو پر ضد برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په چترال کې پراخ برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا د دوی څلور عسکر پکې ووژل شول. په چترال کې د پولیسو مشر محمد علي فرانسپري سرجنټ ته وویل چې په سلګونو برید کوونکي د افغانستان له نورستانه د پاکستان خاورې ته داخل شول او په سپکو او درنو وسلو یې پر دوو امنیتي مرکزونو حملې وکړې. په همدې ورځ په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې دا لاره ورسره بنده شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویانده زهرا بلوچ وایي د پاکستان دننه ناامنیو ته اندېښنې د دې سبب کیږي چې پولې وتړل شي. د تورخم له بندېدو سره په زرګونو تنه د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته ایسار دي. په دې ډله کې یو هم سمیع الحق نومېږي چې د خبرو له لارې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کوي.
مسافر خلک یې کله یو ځای کې او کله بل ځای کې ولاړ یې. اوس موږ ته فلحال ډېر مشکل دی، نه د اوبو سهولت شته، نه د روټۍ سهولت شته دی. موږ ته ډېر سخت تکلیف دی. باید چې د هغه حکومت او د حکومت دواړه سره دا خبره حال کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه په تیرو دوو کلونو کې څو ځله له پاکستاني ځواکونو سره پر پوله نښتې شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی تازه ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې نږدې 500 ځله د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدونو کې نښتې رامنځته شوي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ادعا په اړه مو اوریدل چې د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي، خو طالب چارواکو له دې وړاندې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن څلورمه ورځ ده چې د تورخم دروازه د دواړو لوریو تړل شوې ده. تورخم دروازه پر ریډیو رن کرښه پراته ده او تر ډېره پی د خلکو د تګ راتګ په ګډون سوداګریزه راکړه ورکړه هم کیږي. تېره شپه او پرون په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې هلته د لارې د بندېدو له امله زګونه په خوراکي او نورو تازه میوه بار موټر د ننګرهار د جلال آباد ښار میوه منډي ته راغلي او په خورا ارزانه بیا خپل توکي نیلاموي. دغه ویډیوګانې تر ډېره پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې دي. په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د امنیتي پیښو او ځینې نور لاملونو له امله د تورخم دروازه بیا بیا تړل کیږي او نن هم څلورمه ده چې یو ځل بیا دا لاره بنده ده. خو له دې ستونزې د افغانانو د خلاصون لپاره حل لار څه ده او د دې ترانزیټي لارې بندېدل له اقتصادي پلوه افغانستان او پاکستان ته څه زیان اړوي؟ د پښتنو په ګډون یو شمېر نورو ته د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر ازادي رادیو سره مرکه کې ځواب ویل دی.
اقتصادي اړخه دواړو لورو ته، هم افغانستان ته هم پاکستان ته، ډېر غټ اقتصادي زیانونه رسولي دي او رسوي. خو دا وروستۍ څلور ورځې چې دا لار تړل شوې ده، دا د افغانستان د یو تعداد میوو غلو د صادراتو وخت دی. زه فکر کوم چې دا هم د تیرو کلونو غونډې دا د کوم په پاکستان یو پلمې د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي. دویم مخه هم دا ده چې هغه وارداتي توکي چې موږ د کراچۍ د بندر افغانستان ته واردوو، نو پاخ وکیم دغه توکي بند پاتې او کله چې دا توکي هلته پاتې کیږي هم د نه په کراچۍ بندر کې پاغه باندې او چارجز زیاتېږي، او هم د دې باندې د نور مصارف کله چې د پول ناخوا پاتې کیږي، د ډیورنډ کرښې ناخوا پاتې کیږي، په دې باندې مصارف راځيږي. او یو څه بلم باید هېر نه کړو چې افغانستان خاصې د گزارشات کوي د افغانستان صادرات پاکستان ته نسبت په تیرو کلو کې زیات شوي دي. نو د دغه غلو دانو تر څنګ دغه نور صنعتي مواد یا د معدنو د استخراج نه اته چې پاکستان ته صادر کیږي، دغه مخه نیول دا هم افغانستان ته غټې اقتصادي ستونزې اړولې دي.
بهیر صاحب، که چېرته افغانستان ته دغه زیان وي چې د افغان تاجرانو مالونه پاتې دي، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې پاکستان ته هم د افغانستان لخوا صادرات زیات شوي دي، پاکستان په خپله له ډېر بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، نو هغوی په دغه اوسني شرایطو کې دغه زیانونه تر ډېرو پورې تحمل کولی شي؟
تجربې دا ثابته کړې چې پاکستان هغه سیاسي موخې د دغه مسایلو نه زیات هغه ترجیحات ورکوي. په تېرو کلونو کې موږ او تاسو دغه شاهدان وو چې دوی د دې لپاره چې افغانستان ته په یو شکل اقتصادي زیان یا خساره ورسیږي، دوی د خپل خساره د دفتر څنګه منل، یعنی د افغانستان د خساره رسول هغه ته اولویت ورکړي نسبت د خپل د ګټو.
لننه کلونه مخکې پاکستان بیا هم اقتصادي مشکلات نه لرل، لیکن نن سبا پاکستان له داسې اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده، نو که حتی یو وړه ګټه هم وي د دوی لپاره بهتره نه ده چې لاره پرانیسي د ځان په ګټه.
بالکل دا د دواړو لورو لپاره دا اړینه ده چې د لارې در باید خلاصه شي، په دې چې د اقتصادي مراودات بیرته باید تحصیل شي.
دغه دروازې که دا ډول بندې شي، طالبان به مجبور نه کسي د افغانستان په نورو بندرونو باندې اتکا وکړي او نورو ګاونډیو هیوادونو سره راکړه ورکړه زیاته کړي.
د 2001 کال نه کله چې د نوې جمهوریت افغانستان ته راغی، د اقتصادي لحاظه هغه وخت موږ زیات متکي وو د تورخم په دروازې او د بولدک په دروازې، یعنی په یو هیواد باندې منحصر وو. خو تېر حکومت د باندې کار وکړ او دغه ستونزې باندې پوه شول او بدیلې لارې یې وسنجولې. اصلا د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د موږ اقتصادي مناسبات په همدې دلیل، هلته د هغو سره اقتصادي تړونونه امضا شول او د هغو سره اقتصادي پریکړې وشوې، تر څو چې د هغه په اساس باندې دوی خپل ځان د دغه انحصار نه چې د یو هیواد باندې د ده نه ځان خلاص کړي. طالبان هم زه فکر کوم اوس دوی ته اړینه ده چې دوی د تېر کالو درسو ته وګوري او د هغه نه تجربه واخلي. دوی په یوازې په یو لارې باید اکتفا ونه کړه، د دوی روابط باید د منځنۍ آسیا ته او د ایران سره نورو هیوادونو ته باید ښي.
د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیرو چې د تورخم د لارې د بندېدو په اړه باندې ویل چې د دې عمله تړل کېږي چې کله د افغان سوداګرو لخوا پاکستان ته د صادراتو وخت وي، په ځانګړي ډول د تازه مېوې پاکستان له کلونو راهیسې د خپل سیاست له مخې یوه ستونزه برابروي، سودا لاره وتړل شي. هغه دا هم ویل چې د طالبانو اوسنی رژیم ته په کار ده لکه د مخکینی جمهوري نظام پر مهال باندې چې هغوی بدیلې لارې پیدا کړې او افغانستان یې له ستونزو وژغور، باید پر هماغو لارو باندې فکر وکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو زموږ خبرونه له راډیو سربیره زموږ پر ویب سټ هم اوریدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ ادرس دی. کولای شئ د ازادي راډیو ټول خبرونه هلته چې څلوروي ساعته دي په ژوندۍ بڼه باندې واورئ. تر خوا یې په ازادي راډیو ډاټ کام کې مهمې خبرونه په ویډیوي شکل باندې هم شته. زموږ اونیزې خبرونه او مکمل موضوعات په تفصیلي شکل باندې لوستل شي. زموږ ځینې خبرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې هم ژوندۍ خبریږي، کولای شئ له هغه لارې هم وڅارئ. په ځانګړي ډول باندې ځینې سیاسي او خبری خبرونه تاسو کولای شئ زموږ پر فیسبوک باندې، ټویټر باندې او یوټیوب باندې ژوندۍ، یعنی په ویډیوي شکل باندې وګورئ. د شانګهای د غړو هیوادونو د استازیو په غونډه کې په افغانستان کې د تورېستي ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د جمعې په ورځ جوړه شوې وه. دا چې نور په کومو موضوعاتو بحث شوی تفصیلي راپور کې واوري.
د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال د شانګهای د غړو هیوادو د تروریزم ضد څانګې په چوکاټ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو وده د شانګهای سازمان د غړو هیوادو پروژو ته رښتونی تهدید دی. روسلان سیسمبایف زیاته کړه چې لشته اطلاعاتو دوی دا نتیجه اخیستې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې روسیا او چین تاسیس کړ. اوس د دې دوو هیوادو تر څنګ قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د دې سازمان غړي هیوادونه دي. سیسمبایف په استانه کې جوړې شوې غونډې ته دا هم وویل چې د 2020 کال له اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یوه اغېزمنه دولتي اداره رامنځته کړي چې له دې امله افغانستان په داسې سیمې بدل شوی دی چې نړیوال ترهګر زړه ورته شکړي. د قزاقستان د ملي امنیت شورا د مرستیال په باور په سیمه کې د لویو پروژو پلي کېدو ته تهدید متوجه دی، لکه د ترمیز کابل پېښور د ریل ګاډي د کرښې پروژې ته، همداراز ټاپي پروژې ته چې پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز لیږدوي. سیسمبایف دوی ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تاجکستان له افغانستان سره پر پوله د درې ترهګرو د وژلو خبر ورکړ. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې د چهارشنبې پر ورځ وویل چې درې تنه سه شنبې د شپې په مخه د افغانستان له لوري پر پوله ور واوښتل چې ووژل شول. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا ادعا په خپلواکه توګه هم نه ده تایید شوې. سیسمبایف وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ غړي پخوا تر 1500 لږ وو او اوس یې شمېر تر 6000 واوښتی دی. د استانی په پرونی غونډه کې د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال دایښت د اندیشنې ترڅنګ وویل چې القاعده ډله هم په افغانستان کې منظمه شوې ده او تر 500 پورې وسله وال لري. دی وایي دایښت خراسان څنګه او القاعده دا توان لري چې په لوړه کچه تروریستي بریدونه ترسره کړي. دایښت خراسان څنګه د شانګهای د غړو هیوادو له ډلې په تیرو دوو کلونو کې په کابل کې د روسیې او پاکستان سفارتونه په نقشه کړي او 15 چینایي اتباعیې په یوه هوټل کې ټپیان کړي دي. دې ډلې دا خبر هم کړې ده چې دوی به د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان پر ضد مبارزه کوي.
له خبرونو ور اخوا
بیا لا بیلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیز یاورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون د هغو 1550 افغانانو په باب لیکنه خبره کړې چې لا هم بریتانیا ته د لیږدولو په انتظار دي او وایي دغه انتظار یې ژوند برباد کړی دی. د لیکنې له مخې دغه کسان افغانستان کې د بریتانیا له ادارو او پوځیانو سره همکاري کړې خو اوس له دوو کلونو وروسته هم دې ته انتظار دی چې بریتانیا ته ولیږدول شي. ورځپاڼه زیاتوي دغو افغانانو ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي کله به د افغانانو لپاره د بریتانیا د مهاجرت پالیسۍ له مخې په بریتانیا کې ځای پر ځای کیږي. په دې شمېر کې 344 له څه باندې 3 میاشتو راهیسې انتظار کړی او 214 یې له څه باندې یو کال راهیسې د انتظار په حال کې دي. تر دې مخکې هغو افغانانو د خپل برخلیک په باب شکایت کړی و چې بریتانیا ته لیږدول شوي او په هوټلونو کې دیرا کړی شوي وو. دوی ته امر شوی و چې له دغو هوټلونو باید ووځي او ځان ته د سرپناه غم په خپله وخوري. د بریتانیا بل ورځپاڼې ډیلی سټار د بریتانیا د سکاټلند پر هغه یوټیوبر لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته سفر کړی و او له طالبانو سره د چای څښلو په وخت کې هم لیدل شوی. بیا وروسته د طالبانو لخوا د څه مودې لپاره ونیول سو. ورځپاڼې لیکي د کالم میلز په نوم دغه کس چې په خپل یوټیوب چینل کې ځان کالم ابروډ معرفي کوي زیات وخت لورو پرتو هیوادونو ته په سفر کولو سره د خپل چینل لپاره ګډونوال زیاتوي. د ډیلی سټار په لیکنه دغه 90 کلن وګړی اردن، مصر او په وروستوي کې د سوریې پلازمینه دمشق ته هم سفر کړی دی. د لیکنې په حواله دغه کس تیره چهارشنبه له افغانستانه په یوه ویډیو کې هم ویلي هر څه سم دي او د خپل چینل یوه ګډونوال ورڅخه د ده د نیول کېدو په پوښتنه کړې خو ده په ځواب کې ویلي هغه قومندان چې دی نیولی و سم سړی و. د طالبانو وسلول زیات وخت له هغو بهرنیانو سره چې د افغانستان لیدو ته ورځي ښه چلند کوي خو په افغانستان کې دننه یې پر رسنیو د یوټیوب پر ځینو چلوونکو او فعالانو فشارونه زیات کړي دي. طالبان په دې تورن دي چې د بهرنیانو له سفر څخه د تبلیغاتو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي او هڅه کوي د افغانستان وضعیت کاملا عادي وشي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ډیر مننه چې تر دم غړې پورې راسریاست او د ازادي رادیو خبرونه اوري. وړاندې هم د خبرونه په پایل کې یادونه کړې و چې د سپتمبر د 9 او 11 پاړه باندې یو ځانګړی مفصل راپور لرو. دا دواړه ورځې د افغانستان په تاریخي مهمې ورځې ګڼل کېږي. لومړی ورځ چې د وګي اسمبلی راتللسمې سره برابر ده د مشهور پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید د ورځې په توګه دا ورځ نمانځل کېده. دا ورځ د ځینو کتونکو په باور پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو په اعلامه بلل کېږي. تر خوای په تیرو دوو کلونو کې لکه چې طالبان واک ته رسیدلي دي دا ورځ بیا په افغانستان کې په رسمي شکل نه نمانځل شوی. په داسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال باندې به د یو ورځ نه یوازې رسمي نمانځل کېده بلکې مشکلات به هم جوړېدل. د دوو ورځو ارتباط ته احمد تکل په یو راپور کې کتنه کړې.
د 2001 کال د سپتمبر په 9 چې د تلې یا میزان له 13 سره برابر ده نامتو جهادي قومندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمن وو د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دوو عرب خبریالانو سره د تلویزیوني مرکې پر مهال د کمرو د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. لدې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11مه په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د دوو ودانیو او پلازمینې واشنگتن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تښتول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالاتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه محل مشر اسامه بن لادن تورن کړ او طالبانو ته خبرداری ورکړ چې نوموړی چې هغه محل په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري. خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه محل ملا محمد عمر و د بن لادن له سپارلو ډډه وکړه. له دې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګېدل، ځکه د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د اکتوبر په 8مه په یوه وینا کې وویل چې خپلو ځواکونو ته پر افغانستان د برید امر کړی.
ګډ افټرنون. اون مای اورډرز دی یونایټیډ سټیټس ملټری هاز بیګن سټرایکس اګینست الکایډه ټیررست.
مازګر مو بخیر. د امریکا پاوځ زما په امر په افغانستان کې د القاعده پر ترورستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د برید د پیل هدایت ترلاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوې حملې د دې لپاره پلان شوې دي چې د ترورستي عملیاتو د ځالې په توګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بوش وویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېښت هیوادونه په دې عملیاتو کې له امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8:05 وې چې د امریکا د لومړنیو بمی چاودنو غږ واورېدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستانه ووتل او نظام یې وپرځېد او د القاعده شبکې مشر د هیواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهورې لارې پاکستان ته واوښت، چې په پټابات کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حملته وو. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري حمید کرزي کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویه جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ او د سپتمبر 9مه یا د وږي 13مه یې د شهیدانو اونۍ ونوموله. له دې وروسته د جمهوری نظام تر پرزیدو پورې به هر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګه منزل کېده او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو ښارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د منځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکی د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر 11مې وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د سپتمبر د 9مې او 11مې پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود.
د 2004 کال د اکتوبر 15مه اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیرې ټلویزیون خپور کړ د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیې په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه او په راوروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ چا نه دی وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظار شورا څخه پاتې میراث دی. نظار شورا د 9مې میلادي لسیزې د شمالي ټالوالې په نوم د هغه ائتلاف برخه و چې د طالبانو د حکومت پر ضد یې جګړه کوله. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الحق آریان فر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توطیه او د سپتمبر د 11مې پیښه د یو زنجیر کړی وي.
در شهادت احمد شاه مسعود د احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شکه طالبانو عملی ونډه لرله، خو دا پروژه تر دې ډیره لویه وه، ځکه د احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه لړۍ چې په افغانستان کې غرضونه او مرضونه درلودل نشو کولای دلته راشي. دا چې ویل کېږي له دننه څخه وژل شوی هسې خبرې دي.
ښاغلی آریان فر وایي چې مسعود په خپلو ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د ښاغلي اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خو د خپلو ملګرو په وسیله وژل شوی دی.
احمد شاه مسعود د یو توطیې په نتیجه کې تورن شوی. دغه توطیې د لویو قدرتونو د خوانه وه، او البته د دې د ملګرو په همکارۍ دغه توطیې ترسره شوې. ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي، د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې وو، د دې د دوسیې د تعقیب مسله هم داسې پټه پاتې شوې دی، او په دې باندې هېڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9 او 11 نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټلوالې لپاره چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لویه ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه مهال پر دې هیواد واکمن وو هم خورا زیات اهمیت لري. سکال دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې طالبان واکمن دي او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د اوږدمهالو او ستراتیژیکو پلانونو څراک لګي او نه د هغې ډیموکراسۍ چې امریکا او متحد حکومت یې د سپتمبر د 11 په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسېست.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلي خبره سره کوم. موږ د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې په کلي کې وو ډېره وچ کلي ده. نو موږ ته بند تړل سوی نه یو سړک جوړ سوی ده. زموږ پیغام دی چې د لوړو مقاماتو پورې ورسېد. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکو. هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتون لري، باغ لري، دوه درې زره تاکه انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بیشو ښه درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پشي دي، د ماښام په کور کې لري، یو یو لاک ورکړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږېږي، بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک خواران دغه پرید.
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. وروره، ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی، یو داسې شی دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي، چندانې سړی نه دی وروره، رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې. کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې وروره دغه د پخوا د چارواکو یو چارواکی دی مطلقه نه ده، د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي، هم سم د وظیفې سړی ولري وروره. السلام علیکم.
د دبليو پی د نړیوال پروګرام خوراکي د دی غذایی د کارتونه ورکې د دی وړو دال او د شیانو د دی د نن دوشنبه 14 تاریخ څرخ ولسوالۍ کې لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ کې بس د څلور میاشتو هغه ورکړو. دغه د شپږم او پنځم یو ګرځول دغه ولاکن څه خور د وبور کې کېږي. تاسو که په دې اړه کوم هغه پروګرام جوړ کړئ، موږ پیغام نشو کوي. دغه څه وایي ده ولې شول کار د شپږو میاشتو بیا ورکې د څلور میاشتو کې کارتونه ټول واخیستل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
آزادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.